سلامونه وخت مو په خیر د افغانستان په وخت تشقی و به جوشه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. د دې خبرونه ډیر برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړی شوی ده چې په کې به جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې طوفان کډوالو پر خلتیا زموږ هم کرا فردسیاله تاسو خپل خبرونه وړاندې کړو. سم خبرونه نړیوال بانک په وته سره راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیا رغونه ټاکنې شوې او لپاره لپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسي کې ابهام له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریز اړیکې د هېواد د اقتصادي ټاکنې توپ علتونه بلل شوي. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبیعي ناورینونو ځپلی دی، د بېوزلۍ د لوړې کچې، بېکارۍ، محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بېوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. افغانستان که څه هم په تېره نږدې نیمه پېړۍ کې تل په بهرنۍ مرستو متکي و او په 2020 کال کې د طالبانو له بې واکمنېدو راهیسه له دېواد سره د نړیوالې مرستې وځنډېدې او ورسره په کور دننه اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د طالبانو د مخالفو سیاسي تیرو پنځمه غونډه نن د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. د ملي مقاومت د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیابا نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د ملي مقاومت د جبهې د والاړیکو مسؤل علي مشیم نظری پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په دې غونډه کې له نوي ډېر سیاسي شخصیتونو او د ګوندونو خوځو استازو ګډون لري. د روسیا او متحده ایالاتونو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دواړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاوونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبرو هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین د سرمشریز لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ترامپ بیا د روان فبروري میاشت په لومړیو کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او هغه پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړی کولاپ وین وایزر لبنده خوشی کړ. اتیش کلن وایزر د روان کال د فبروري په اومه د 400 د ډیری لږې اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی و. د امریکا او روسیې رسنیو د راپورونو له مخې وایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ بندیانو د تبادلې په لړ کې بېګرد روسیې چارواکو لخوا خوشی شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق ارض تخنیکی چارو پسند بلخ تر کلی کو. په وروستیو څو اونیو کې په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې افغانان تورن شوي دي. تیره اونۍ د جرمني په منشن ښار کې یو افغان چې د سلیمان ای په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو، د کارګرو ټولنې پر یو لارین خپل موټر وربرابر کړی و او ډیر خلګي ترې لاندې کړل. په دې پیښه کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې دوه تنو یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 کلن ځوان افغان نیولی دی. وروسته پولیس اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال د مذهبي انګیزې له مخې پر خلکو موټر ور برابر کړی و. د همدې پیښې په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې د یو بل افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و، د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیړ خو پر یوې غونډه برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړي و. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سلواغې میاشتې په پیل کې بیا د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیس ویلي وو چې یو 28 کلن افغان یې په دې تړاو نیولی دی. دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې راتلونکې یک شنبې په جرمني کې عمومي ټاکنې کیږي. له جرمني د کډوالو د ایستلو موضوع د دغو ټاکنو لویه برخه جوړوي. له دې پیښو وروسته جرمني افغانستان ته د دوی نړۍ پټکو د مجرم افغانانو د ډیپورت په اړه هم مهمه پریکړې کړې دي او هغه افغانان چې دغه هیواد ته دراتک پته مو په ځانګړي توګه له پاکستانه د غوې پروازونه هم کنسل کړي. خو ولې لټاکنو مخکې په دغه ډول تاوتریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګرنی کیږي؟ ځکه جرمنی یوازې د افغان کډوالو قربانه بلکې په دې هیواد کې په زرهاو اوکراینیان، ترکان او عربان هم شوان کوي او دوی هم د کډوالو په توګه باندې هلته منل شوي. خو له افغان کډوال په دغه تاوتریخوالو کې تورنیږي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. پروگرام کې را سره اوریدونکو او لیدونکو ملمانه هم شته، خو ساسي نظرونه هم راخلو. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-4212-1500 او 00-4212-1500. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولی شئ په دې شمیرو باندې خبرونې ته زنګ ووهئ او د موضوع په تړاو را سره خپل نظرونه شریک کړئ. خبرونه کې را سره ملمانه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو پو او فعال شبیر سلیمی دی. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته بخیر راغلی سلیمی صاحب. که پیل تاسو وکړو، تاسو راته ووایاست دغه ډول پیښې چې په دې وروستیو کې په جرمني کې رامنځته شولې، که چیرته وګورو له کله نه چې دغه د ټاکنو موضوع رامنځته شوې په جرمني کې کډوال په ټوله کې یوه لویه موضوع ده او ښي اړخي هڅه کوي چې د کډوالو له موضوع نه په ګټه اخیستو باندې په دغه ټاکنو کې رایې ډېرې ترلاسه کړي. خو دغه قضیه چې رامنځته کیږي، افغانان پکې تورن ګڼل کیږي، ولې افغانان؟ سلیمی صاحب فکر کوم ستاسې غږ نه لرو.
متاسفانه ما ته مو غږ نه راځي.
که تاسې زموږ غږ نه لرئ، که موږ هڅه وکړو چې له تاسې سره په ټلیفون خبرې وکړو یا که مایک کې څه ستونزه وي. سلیمی صاحب، که تاسې داسې یو کار وکړئ چې یو ځلې له لینکه ووځئ، بیرته ورسره وصل شئ، بیا به وکولی شئ چې زما غږ په سمه توګه باندې واورئ. یو ځلې بیا هڅه وکړئ له سره وصل شئ، بیا به وکولی شئ چې زموږ غږ واورئ. که زموږ بل میلمه نه وي، بل میلمه شته ده. شیرزاد صاحب، تاسیم پروګرام ته په خیر راغلئ. تاسیم ستړي مه شئ، تر څو چې بیرته سلیمی صاحب پروګرام سره وصلېږي. که تاسې راته همدا
پوښتنه
ښه، تاسو هم زما غږ نه لرئ. فکر کوم چې دلته یو څه تخنیکي ستونزه ده. موږ به هڅه وکړو چې دا تخنیکي ستونزه حل کړو، بیرته تاسو ته براشو چې تاسو زموږ غږ په سمه توګه باندې واورئ. که چیرته زموږ تخنیکي همکاران هڅه وکړي ستونزه حل کړي، تاسو به بیرته راوګرځم. خو زه اوریدونکو ته یوه یادونه کوم چې نن په جرمني کې په دغې وروستیو پیښو کې چې افغانان تورن ګڼل شوي دي او زیاتره د دغه پیښو په تړاو باندې افغان کډوال هلته نیول شوي دي، او دغه پیښې چې رامنځته کیږي د دې اغیز به پر افغانانو باندې چې هغه په جرمني کې کلونه ژوند کړی دی او یا تازه جرمني ته راغلی دی څه به وي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو، ستاسې نظرونه هم اخلو. اوس یې اوریدونکی راخلو. هیله مند یو چې تاسو موږ غږ واوري او له دوی سره تخنیکي ستونزه ونه لرو. نوم راته واخلئ او له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
سلام علیکم، چې له محمد عادل روزګان
څخه. عادل صاحب، له روزګان ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. له خو ملمنو تفسیرې نه دي کړي چې ولی افغان کډوال په جرمني کې په دغه ډول قضیو کې تورن پیژندل کیږي، خو ستاسې په باور باندې دغه کوم کسان چې جرمني ته راغلي دي ولی دلته جرمونه کوي او افغانان په دې ډول قضیو کې تورن دي؟
وانتا خو دغه وا پیښه وسو تر دا صاحب دغه لا مټر لا په داخلو کې مټر وزغلوي. دا خو نه پاره وطن کې رقم خلک شته په ټوله نړۍ کې. د افغانستان مجر سره ډېر بد وضعیت دی. دا څنګه سره راپور واورې دی؟ دا خو لا په حقوق مزم خوشاله شته چې لا ورنه کې هغه 2000 کومندویانو کې چې شو ولې دې د افغانستان کې څه ګزره نه کول. خو تا وته دې نه نه خپل افغانستان سره نه دی بای چې نورم به څه راشي مې دا به سره ختای نو څنګه کیا او بل خو نو دا د افغانستان خلک دي. یو نه پاره مش جوړ کړي واره ګوز د په باندې نظر ګوري ګوته نه په باندې نظر نو ته ګوري پرې داسه.
خو دا کوم کسان چې دلته دی تاسو وایئ چې د کډوالو سره غیر عادلانه چلن کیږي، دوی خو بیا دغه ډول قضیو کې مجرم پیژندل کیږي ځکه چې دوی خپل اعتراف ور باندې کوي. ساتي په باور باندې ولې افغانان دلته راشي دا ډول کړنې کوي؟
ونه خو نو بس لا شي ګر نه کوي. بس یا دغه شی کار کوي او بل خو نه غواړي شي دا ودی نه به زام دیده دش کنم نه وکیل پریزی نه به شی پریزی ما پگمان زام استن اکی با وسرکی کتنه
که من دنن کور و دان دبیر سلام المنو و او رو چه دغدغه کسان چنین ولکیگی دوی سر داد جرمنی حکمت سنج برخورد که چی آوازه دغدغه ولپی خو که پدیروستی و که افغانان مجرم کنن ولکیگی خب مشکل دینه چه بلاوری دون که رو آخلو فکر کنم چه دم المنو تکنیکی استون زال شوی دم المنو تباور شو و کتاسی اوس ما غیگاوری سلامی سه اوس ما پختن مو مخکی خیستی وی خب با خیلی سرش کتاسی ما غنگ نوریده سلامی سه اوس ما پختن داده چه پدیروستی و که به جرمنی که چه دپی خیرام است شوی دی پدی که افغان مجرم دی ولی افغانان به دغه ډول پیښو کې تورن ګڼل کیږي ځکه چې په جرمني کې خو نور کډوال مشته د عربان شته ترکان شته اوکرانیان شته ولی هغوی نه ګڼل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي.
آغل سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. متاسفانه چې مخکې ستونزه وه مو ستاسو غږ نه اورېدو، خوشبختانه اوس ښه شو. دا د جرمونو مسله ما څو ځله یاده کړې، د جرمونه خو یو فردي عمل دی او په هره ټولنه کې جرم کیږي، اما متاسفانه په دې وروستیو جرایمو کې چې کوم افغانان ښکیل و، نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود، د خلکو ریاکشن هم همدغسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه، نو هغه یو ځل به ښکیل کیږي، دوه ځله به ښکیل کیږي، په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي. متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ له داسې یو ټولنې نه راځو چې دلته یا هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي، یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري، اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړه توګه باندې نه تطبیقیږي، او یا هم هغه لارښوونې چې کیږي کسانو ته، او یا هم هغه قوانین چې تشریح کیږي دلته افغانانو ته، او یا هم نور کډوال ته. متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي. او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو، نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی. دا شان د دې باعث کیږي چې دغسې یوه پیښه رامنځته شي یا دغسې یو جرم رامنځته شي. او بله اساسي مسله دغه ده چې تفاوت دی د ټولنو کې. مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټرکچر هم دین هم ارزښتونه هم دا ټول متفاوت دي، اما دلته چې کله دې ټولنې ته راځو هغه ټول سټرکچر د ژوند هغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټرکچر تغییرېږي. ډېر کم کسان شته دي چې دغه ټول شیان هضم کړلی شي. ځینې کسان چې له پخوا نه او یا هم له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي، طبیعي ده چې یو وخت بېرته پکې راژوندی کیږي.
یعنې ستاسې په باور باندې سلمي صاحب چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي، تر شا یې بله سیاسي انګیزه نشته؟
سیاسي انګیزه هم ما په دغې خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی د دې برخې. مثلا ممکن داسې کسان وي چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي، هم په داخل د جرمني کې، یعنې دا هم سره څوک نه شي ردولی چې دلته په داسې افراطي ډلې نه وي، او یو دوه درې کسان به فعاله نه وي، یا هم بیرون له جرمني نه ممکن داسې کسان وي چې دوی ورسره فعال وي چې سبب د دغسې یوې پیښې کیږي چې دلیل یې یا اسلام پال او یا هم دغسې یوه افراطي پیښه منځته ترې راځي. نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې څه فکر نه کوم، ډېر کم کسان دي وي چې داسې یوه انګیزه دې ولري. طبیعي ده چې دا انګیزه له یوه ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ور انسټال شوی دی.
مننه سلمي صاحب، تاسو بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته ووایست د دغې پیښو د یو فکتور په توګه څنګه چې سلمي صاحب تشریح کړو، دا چې تفاوتونه شتون لري، یوازې یوه برخه کېدای شي دا وي چې افغانان په جرمني ټولنه کې سم نه ادغامېږي، او هغه سختې چې په لاره کې تېرې کړې وي، روحي رواني فشارونه ورباندې ډېر، بالاخره دغه ډول یو کړنې ترسره کوي. خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمني کې میشت دي، داسې افغانان هم شته چې دلته دغه شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي، دلته میشت شوي دي. د 2020 کال راوروسته که وګورو، د افغانستان هغه باسواده قشر دلته جرمني ته راغلی دي، او فکر نه کوي چې په دغه دریو کالو کې به دغه دومره بدلون نه وي راغلی. کولی چې افراطی فکر تر لاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډیر شو؟ په تیرو شلو کالو کې ډیر نه شو. دغه باسواده قشر چې راغی، آیا دوی سره دا جرمونه ډیر شول که نه؟ تاسو بل څه علت وینئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو له طریقې ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلیمی صاحب خو یو فیکټور ویلی چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. نو دا زیات فیکټورونه لري، خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغو د ژبې سره مشکل لري، هغو انټروین زنډیږي په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یا د څه کم دوه کاله ردیخوا افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړل. یو فیکټور هم همدا ده چې دلته یو څه ډیپریشن سره مخ شي نو هغه بیا داسې عمل سر ته رسوي. بل فیکټوري همدارد سیاسي، دلته سیاسي لوبې روانې دي، د دې تر شا سیاسي لوبې روانې دي. د مثال په ډول دلته ځینې داسې ګوندونه شته چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی او په همدې باندې ځان یو کامیابۍ لارې طرف ته بوزي، چې خلک دوته رایې ورکي، هغو دا انګیزه خلکو ته ورکوي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې تر شا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې ترڅنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتنې څوک نه لرو. که نور هیوادونو باندې یو جرم وکړي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکړي او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پښتنه کولی شي، خو زموږ د پښتنې هیڅوک هم نشته. که هر څوک جرم وکړي نو د رسنیو او د خبرونو سره ټکی افغانان دي، او که نور خلک جرم وکړي هغه مطلب نه رسنیس کیږي، خو
یوازې ستاسې د ایدا په دې معنا ده چې تاسې وایې که چیرته مثلا همدغه موټر، ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډېر نه راښکاره کیږي او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي. یعنی تاسې وایې که جرم یو ترکی وکړي او د افغان د پښتني څوک نشته، نو پولیس کولای شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ور واچوي؟ همداسې ده؟
فکر نه کوم چې داسې وشي، خو دلته خبره دا ده چې جرم افغانان کوي، خو دلته اوس که چېرته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم وکړي، هغوی نه رسنیس کوي، مطلب ډېر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي، او که د په جرمنی کې د هغو هیوادونو هغو مطلب سفارتي اړیکې سره جوړې داسې یو موافقې ته شاید سره رسېدلی.
خو ستاسې په اند باندې که څوک په 9 کسانو باندې موټر ور برابر کړي، که حتی دا جرمن اوسي که د یو بل هیواد حتی امریکایي اوسي یا روسي اوسي، دا پیښو د رسنیو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. ستاسې هدف دا ده چې پیښه خو حتماً رسنیز کیږي، دا خو لویه پیښه ده، خو دا چې مجرم څوک ده په دې اړخ کې ستونزه ده که رسنیو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزه ده؟
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته چې هغو هم دې پسې ګرځي چې دا بهرنیان چې دي یو وړه غلطي هم وکړي، دا خو یو غټه موضوع وه چې مطلب 500 کسان باندې ته موټر والا ورولې زخمی کړي، هغو همدغه وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپلې کامیابۍ په کوشش کې دي چې موږ ته خلک ډېره رایې راکړي او هغه ترلاسه کړو. او اوس که چېرته اوس مطلب که موږ ښار کې روانو یا په پوهنتون کې د محصلینو سره غږیږو، نو د یو خانه به ته د افغان کلمه اورې، ځکه افغانان داسې دا مشکل هم لري چې زیات سلیمي صاحب چې څنګه وویلې چې دا افراطي نظریات هم لري. نو چې افراطي نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه ترسره کوي او د خبرونو سره ټکي به موږ افغانان یو.
مننه کور ودان تاسو ته، زه بیرته راګرځم. که تاسو ته راشم سلیمي صاحب، تاسو راته ووایاست د سیاسي علتونو په اړه باندې یو څه تاسو مخکې رڼا واچوله، شیرزاد صاحب هم وویلې، خو په ټوله کې دغه قضیې چې په وروستیو کې ترسره کیږي ټول مجرمین افغانان دي، ادا شوي کسان چې شکمن نیول شوي دي دوی ټول افغانان دي. سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې د سیو پرسمت پیژندل شوی حکومت موږ نه لرو چې د دې کسانو پښتنه وکړي، عدالت سفارت په غندازه چې باید د خپل وګړو پښتنه وکړي افغان نه دی، یو دوی ورته رسیدګي نه کوي. بل سیلت هم تاسو وینئ چې یوازې افغانان ټارګټ کیږي، هدف کیږي؟
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصاف اوسي که دا ووایي چې که زموږ د پوښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وای رسنیز شوي. یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یم چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه ده تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي، اما ته داسې یو جرم په دې باندې نه شي توجیه کولای چې نه دېرش کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي. یعنی دومره یو داسې یو فکر در سره وي، او که ته مثلا هر څومره یو ښه نماینده ولري، یو ښه حکومت ولري، ته د پوښتنې څوک ولري، متاسفانه حکومتونه هم دغه نه شي توجیه کولی. تاسو په دې سفارتو د درې واړه قنسلګریانو او سفارت هغه اورېدلی وي، اعلامیه به مو لوستي وي، هغوی هم ویلي وو چې موږ مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته ډیپورت شي. موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې دا رقم کډوال ډیپورت ته لاره برابره کړو. یعنی د افغانانو وروستي جرایم داسې چې د هیڅ ډول توجه وړ نه دي. اما مسله د نمایندګۍ په دې ساعته باندې ده چې موږ په رښتیا په رښتینې معنا هم داسې څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم مغایر له دغې افراطي فکر نه، له دغې افراطي پېښو نه، له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمایندګي وکړلی شي چې افغانان مثلا ډاکټران هم شته، د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی، او هم هر ټولنه ده مثلا مجرم هم لري. اما متاسفانه په دې اس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه دې زموږ په سمه نمایندګي وکړي. زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی، شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي، اما ضرورت دی. دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډوال شوی و جرمني ته چې باید یو ښه ژوند یې جوړ کړی وي، یو ښه نوم یې پرېښه وه. تو دوی ممکن تر یوه حده دا هڅه کړې وي، اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري.
پخوا که تېر ته وګورو دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د ننه په څو میاشتو کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي، په پولیسو باندې برید کیږي، او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي، په تېر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بیخي نشته. د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي. یعنی له تېر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار ونشي کولی. خو دا چې د نمایندګۍ موضوع ته راشو، حتما تاسې به په جرمني کې داسې ټولنې لري چې دوی کولی شي له هغه افغانانو سره چې ناروغان دي، روحي رواني مشکلات لري، یا په سختۍ باندې راځي د هېواد ته، یا قضیې رت کیږي، له دوی سره به همکاري کوي. نشته داسې ټولنې؟
ټولنې څنګه نشته؟ لومړی زه غواړم د تېرې موضوع ته یو اشاره وکړم. مثلا موږ چې دا کډوال سره کتګورایز کوو چې پخواني او اوسني، دې کې یعنې بې انصافي رامنځته کېږي که ته ووایې چې پخواني ټول ښه وو یا مثلا پخواني ټول بد وو، زموږ یې ښه نمایندګي نه ده کړې یا اوسني ټول ښه دي. یعنې دا یو اشتباه هغه ده، پرتله ده. او د دې تر څنګ بله مسله دا ده چې افغانان پر یوه واحد سټیج باندې د راټولېدو ظرفیت نه لري متاسفانه. که ته مثلا یو لاریون کوې په افغانستان کې د یوې مهمې قضیې په اړه راټولېږې، یوه ټولنه ورته وایي چې دلته راشه.
وبخه سلیمی صاحب، فقط دغه موضوع چې تاسو وویلئ چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمایندګي دلته وکړي یا د کډوال نمایندګي وکړي، فکر نه کوئ همدغې ټکې نه خیړ خېچې د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې دي تر څو د خپلو خلکو رایې ترلاسه کړي، ګټه به پورته کړې وي، او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پېژندل کېږي، د دې تر شا کېدای شي د خیړ خلاص وي په همدغه موضوع چې افغانان ظرفیت نه لري چې د یو بل ملاتړ وکړي.
کېدلی شي یوه موضوع همدغه هم وي. یعنی موږ داسې یو واحده ټولنه نه لرو، یو واحد ارګنایزیشن نه لرو چې زموږ نمایندګي وکړي. زه مثلا په هر کار کې موږ ټولنې لرو، هر کار مثلا برلین کې موږ د افغانانو د همغږۍ مرکز لرو، په شافنبورګ کې چې کومه پېښه وشوله، کوم ماشوم چې ووژل شو، موږ د همدردۍ یوه غونډه نیولې وه، تمشامې بلې کړې وې. زه ډاډه یم چې موږ یوه هفته مخکې د اعلان کړی وو او خلکو ته معلومات ورکړي وو چې دغه سي برټولي به موږ به د افغانانو په توګه باندې وایي چې موږ د اقل دغه سي ډلې خلکو نه نیو افغانان خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کېدلای شي د یو عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلی شم چې تر شل تر پنځلس زیات کسان تر لس زیات کسان نه وو راغلي موږ به بار بار وایي چې راشئ د افغانانو د همغږۍ مرکز ته راشئ که تاسو په خپله ستونزه ولرئ ستاسو ستونزه به حل شي که تاسو معلومات ولرئ یو بل څوک چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړئ اما متاسفانه په هره غونډه کې هره اونۍ موږ غونډه لرو په هره غونډه کې تر پنځو شپږو کسان څوک زیات نه وي که یو څوک په واقعي معنا باندې درملنې ته معلومات ته او یا هم عامه پوهاوي ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغسې ټولنو پسې ځي هغه خپل ستونزه هلته شریکوي که ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ واوسي حتی په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانانو په نامه باندې ممکن ځینې فنډونه هم اخلي له جرمني حکومت څخه یې ځینې فنډونه اخیستي وي پروژې تطبیق کړي او اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دغو ټولنو تر منځ ماته د یوه ښار نه تر بر ښار پورې هماهنګي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي حد اقل یې وایي دومره څوک نه وو له سفارت پرته چې یوه اعلامیه خپره کړي چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغومره موږ هم دردمند یو اما متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانانو کې توکو باندې نه لري.
ها یعنی دوی فنډونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې هم ترلاسه کوي خو بیا هم په دغه ټولنو کې یوې ټولنې هم داسې یوه اعلامیه صادر نه کړه. مدنه سلیمي صاحب تاسو بیرته وګرځم اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې وروستیو پیښو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشت دي یا د پناه غوښتنه یې په دې هیواد کې ورکړې ده د دوی په ژوند به څه اغېز وکړي او هغه چې د هیواد ته د راتګ په تمه دي. له دغو پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستانه په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي. همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره ته یې چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي وو هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه کړي. خبرونه کې راسره دوه قدر مل منمانه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګه په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو پو شبیر سلیمی دي. اوریدونکو تاسو د اړیکو په تمه هم یو زه تاسو ته بیا د ټلیفون شمیرې تکراروم 00 او 00 شپږ سوه. شیرزاد صاحب تاسو راته وایست اوس خو دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي که تر شای هر څه علت وکه سیاسي وه که ټاکنې دي او که د افغانانو خپل تر منځ د همغږۍ نشتون دي خو کوم کسان چې میشت دي کوم کسان چې را روان دي جرمني ته او کوم کسان چې په تمه دي چې جرمني ورته پناه ورکړي په ځانګړې توګه هغه کسان چې له دوی سره کار کړی دی په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزې هم جوړې شوې دي. فکر نه کوئ له دغه پیښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به یې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي د دې ویره شته؟
دلته خو څو خبرې دي. اوس مطلب که څوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته به جرمني اسناد راکړي او ما ته به قبولي راکړي خو یو څه ستونزې سره به مخ کېږي ځکه کوم جرمونه چې افغانانو ترسره کړه نو همدغه علت کېدلی شي چې هغو ته په اسانۍ سره قبولي ورنه کړي او هغو ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي. او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانان سره چې مونږ مخ کېږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي. همدغه ذهنیت ورسره دی چې مطلب مونږ اخراج نه کی یا مونږ ته ډیپورټي را نه کی. خو یو خبره باید زه کوم هغه کسان چې جرمونه نه لري هغوی په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخې ته ځي نو هغو ته زه یوه خبره کوم چې تاسو مه ډارېږئ جرم چې دی دا فردي دی. خو یوه بله خبره چې زه
شیرزاد صاحب سره له دې چې جرم فردي دی هغه کسان چې تمه وه جرمني ته راشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړي او هیڅ جرم نه ده کړی د دوی کې سونه رد شوې تاسو هم دلته یاستې په دې ټولنه کې یاستې خبر وي یاستې دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ولې بیل تاسو ما کیس رد شوې یا هغه کسان چې په جرم په پاکستان کې پته مدي او غواړي دلته راشي ته جرمنانو سره کار کړي سفرونه زندیدل کې د شه سرسره نشي یا کې د شه دوی را انتقال کړي خدای وډول غیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړي خو غیز پر ټولو دی
نو همدغه هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم تر سره کړو د دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې ګیر شو اوس هغه کسان چې د هغوی وایزې شوي وي یا په اسلام آباد کې همدې ته پراته وو چې مونږ به جرمني ته ځو نو د هغوی کارونه ځان شو نو ته فکر وکړه چې دا به د څومره مشکلاتو سره مخ کیږي هغه به تللی بل ملک ته خپل درایي به خرڅ کړی کور به خرڅ کړی هلته به د جرمني په تمه به ناسي کارونه به شوي وایزه به اخیستي خو دلته به نشي راتللی خو همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس د جرم له وجې ډیر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي ان که زه درته ووایم زه خپل دلته په پوهنتون کې د ریسرچر په حیث کار کوم نو دلته د ځینو مشکلاتو سره زه خپل مخ شوم د تیر جنوري د میاشتې راهیسې زه خپله پوهنتون ته نه یم تللی زمونږ هغه پروفیسر راته ویل چې ته د آنلاین د کور څخه کار کوه ولې همدغه علت دی چې هغو دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري نو زه اوس په د تیر یو نیمه میاشتې راهیسې د همدغه کور څخه کار کوم میټینګونه هر څه د همدغه کور څخه اخلم میټینګونه کوو نو دلته جرم یو کسر ته ورسی خو د هغې اثرات په ټولو باندې نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم زه به د هغو د قانون خلاف کاری نه کوم جرمونه به سرته نه رسوم نو هغو کسانو دپاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي زه فکر نه کوم چې ډېر زیات مشکلات هغوی ته پیدا شي او د مشکلاتو سره مخ شي او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه د هغو خو په دې مونږ پوهیږو چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو دغه پروسه به تر یو وخته پورې بیا شاید د انتخاباتو نه وروسته شاید بیرته دوی ته اجازه ورکړي یا ویزې ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي
په بخښنه سره چې خبره مې ته قطع کړه و بخښي مننه دا اوریدونکو په تمه دي دوی به راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راستنه شمه نو مور ته واخلې لکم زما لري کني ولیدا ساسي اړي کې وسته ستړی مشه نوم دې څه دی لکم زید اړي
کې الو سلام علیکم
ساسي رک سم نه راځي کله موقع ته تغییر ورکې نوم څه دی لکم
سلام درځي
او رو مهرباني
او دی
مهرباني غږ مو اورو
ما غږ
درغه فکر کوم چې زموږ په دې اوریدونکو په اړه کې یو څه ستونزه ده هڅه وکړو چې وروسته ورسره بیا اړیکه ونیسو بل اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې کوم زما اړیکې نیولې
السلام علیکم خور تاسو سلام وړاندې کوم
علیکم سلام
تاسو چې ما دې غزنی علاقه
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی ستاسو نظر ورو کې څه پوښتنه لري مهرباني
ما نظر خدا دا چې د افغانانو مشکلات خو زیاتیږي داسې دیل توجه او غو پنا ور کړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي نه غو دې ته په سخت شرایط کې پنا ور کړی دا او دوی دا راځي قتل کوي نو دا خو نه منل کیږي دا خو مو ته شخصلا داسې معلومی شي او سړی ته هیواد ته درځي او ته پناه ورکوې دی تا قتل کوي نو دا خو وچن خبره ده چې دا نه منل کیږي نو دا خو ډېر بد تاثیر لري
یعنې تاسو د جرمني د حکومت طرفدار یاست چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړي
نو خو کېدای شي هغه دغه پرېکړه وکړي نو چې دوی قتلونه کوي خو یا یې پاکه یا یې پناه کوي خو هغه مجبور دی دغه پرېکړه وکړي او دا ډېر بد تاثیر کوي ځکه چې د افغانستان کې خو هم وضعیت په الحال سم نه ده اقتصادي مشکلات دي نو باید دلته زمينه برابر شي تر څو پوری کوم افغانان په خارج کې دي هغه باید ټول راسي بیرته افغانستان ته
مننه که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه پوښتنه خو نه لري
نه خیر و شکر
ولی نه کرده و دان چاری که دنیواله و بلاوریدون که دنو مرتا وقت لیکم زمالی که نیواله
سلام علیکم کارسان خوری سلام علیکم تاسی کارکون گوتا و میمانو تطول تسلامون آوانا
ستاره مشه لکا پیسان اپ خیر رغلی صفای سیب ساس نظر او رو کتا پختن لملمانو لاری میرا بانی
پریده خور خبر خدا شده چی طول مشکل من دو غنانه که ده طول کار من که ده که من نوران تاری دقا سی که کم کارو نکوله وران کاره نکوله من ملک بجولو ایو دومم خبر ده شده چی من ده تلویه خلو که سرپارک زانتانو ده پیدا کرده ده چی من غد سو گواری اگر که من ده پارا خلقو مانی هم ده سی ده پشار نا چی وزو که چاقی هم زمان دلا سازاد دی که دلتا ده سی گوره یو رانه وی که زر نفر نور دی پازاد چی دی او دې زنه فار ته ټول په ضرر رسیدي نو خبره ده چې من کې ډیر کار ده کوم ترونه ده چې سمه نو مونږ یې څکل د خلکو ته غن کې پاتې نه راتلې ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې کې ټول په کارونه مونږ دوه ان شه مونږ خلک زادي چې هغه مونږ کله غواړي په مونږ خپل ملک نه جوړ کړی نو د پردي ملک هم رانه و هغه څنګه چې ډیر کړي مګر په خانه به یو مثال کو چې په پاده کې چې څو قرانه یو کې دا ټول پاده کا کړی دا چې یو څو پیدا کیږي دغه چې پراتی نظرونه پیدا کړی پراتی درڅونه مګ شي دي بندونه د رهبرانو نه مونږ ته وران وانته درڅونه راکړي دا هغه څه دغه ځکه نه کېږي نور افغانانو تاسو کې رنګ به دي ځکه دا حکومتونه چې دغه جرمني دی کابل دی هر څه مونږ ته پناه راکړي پد منګم په دغه یو شیخ باندې د یو اغوانی راته ژوند کوچ د هغه تنظرونه د سوزان ته نور افغانانو تنظرونه راځو
مننه کور ودان ژوند یو سي صفای سپچړی کې د نیولې وخت پختن لري میرا باندې کله خپل په منی بدر سره وکم مننه دا رسته وريدون کوي بمرا وخلو نو مور ته وخلې لکم زماري کني والی
السلام علیکم
ستړی مشینم د صد لکم زیدا لکني والی
سردار احسان زابل ولایت
احسان صاحب زابل نه بخیر راغلی مهرباني ستاسو نظر اورو که څه پوښتنه لري
خپل دا نظر وکړم چې موږ خپل دغه شی له ځان سره ظلمونه کوو کوم چیرې ظلم نه کول په جرمني کې چې زما ته یو پناه راکړي او بیا زه ولاړېږم په لاریون باندې په داسې پلاسو باندې موټر وڅښوم او خلک له ټول نو خامخا جرمنی له موږ سره کولای شي موږ بیرته خپل وطن ته راستانه کې یا موږ مکمه کې یا قید رمانی پورته کې نو دا شام خامخا ورسره تړلې دي
مننه کور ودان ژوندی اوسې له نظر نه دی سلیبي صاحب که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې اورېدونکو وویلی چې افغانان خپله له ځان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کېږي په یو هېواد کې چې ټول امکانات یې ورکړي وي کډوال ته اته ځینې کسان چې قبول شوي نه وي په کم کې اوسېږي د قلی او سرپناه خو لري او هغه د خوراک لپاره خو یو څه لري د دومره امکاناتو سربیره چې هغه قبول شوي افغانان یا هغه چې د طالبانو له سقوط وروسته راانتقال شول په ډېر قدر او عزت راغلل جرمني ته دا امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي فکر نه کوي ښي اړخیم کېدای شي همدا استدلال ولري تاسې هلته انتخاباتي کمپاینونه به اورئ ګورئ وایي چې دوی کېدای شي پکې دا استدلال وکړي چې موږ د کډوالو ته هر څه ورکړي خو بیا هم دوی راځي جرمونه کوي ښه ده چې ویې باسو د دغې ټولو امکاناتو سربیره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لاره کې سختې تیرې کړې وي کېدای شي دا یوازې افغان کډوال نه وي زغملی او ترکیې چې راغلی وي یا له افریقایي هیوادونو چې کوم عرب راغلی وي کېدای شي هغې هم زغملی وي زما پوښتنه بیا هم همدا ده چې ولې افغانان بیا دلته دغه ډول کړنې ترسره کوي آیا دوی د دغه هیوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نه ستنېږي په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کمی احساس کوي چې دغه ډول جرمونه ترسره کېږي ورنه
متاسفانه ما په اول کې موبایل سونه دا ده چې موږ له داسې یو ټولنې راځو چې لکه یو اوریدین کې وویل دغه افراطي فکرونه موږ هلته زده کړي دي او هلته اخیستي دي او په همغې ذهن باندې بیا داسې یوې ټولنې ته راځو چې زموږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یوه مسله دغه ده چې دغه په وروستیو کې کوم جرمونه وشول خصوصا د وروستی جرم دغه قسم جرمني ته زیر سن راغله و در حالی که چه خط به څنګه وي خو مقصد کوم معلومات چې خپاره شوي دي د تر اتلسو کالیو چې عمر ټیټ و دلته یې د پناه غوښتنه کړي نو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کېږي په دغې اوږده لاره باندې او په دغې سخت و شرایط و باندی تی و زیر سین اولاد در افغانستان سخرالی گی در حالی که چقدر ممکن پغسین که دست یو فکر و نلری، دست یو ستونز و نلری، حتی ناروغ نوی، حتی دیده مسائل پرده ایت عمیق درک و نلری. اما تا دست رکه کهوی سعید از این مجبوریتون ممکن انسان درک کرلیش با افغانستان که وضعیت خراب دی یا مثلا پخوا خراب و یا اوز خراب دی سعید دا مجبوریتون هم به نظر کنیست. اما دیو افغان مور و پلار پتوگ باندی تیو زیر سین اولاد جرمنی ترالیگی اقب یا دغسی و جرم کهوی قبولیگی اسناد لری دلته کار اجازه لری ژوند جوړ کړی دی لدی ټول امکانات څخه استفاده کوي اما بیا متاسفانه دغه سی یو جرم تر سره کوي د دې تاوان یوازې د تنه نه چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین دپورت شي یا به یو څو افغانان ته ستونزه جوړ شي د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ د زموږ حیثیت تړل شوی دی نو دلته خو به یوازې جرمنان تا ته په دې سترګه باندې نه ګوري دلته خو نور کډوال دي نور ټولنو خلک دي دلته خلک راغلي دي کار کوي یا د پناه غوښتنه کړي دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کېږو لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکو او دا ډېره یوه دردونکې پیښه وه باید پوښښ یعنی یوه مهمه پیښه وه یو مهم جرم و چې باید رسنیو پوښښ ورکړی او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي هم متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښېده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانی کې یو جرم ترسره کوئ ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي ولې باید سړی جرم وکړي ولې د افغانان نوم د افغان نوم باید بد کړي یعنې څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي هغه خپل مذهبي ارزښتونه یې دلته نه دي ساتل شوي او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري ولی بیا دلته راځي زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم د وروستۍ پېښې مستقیماً زما په ژوند د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم یعنې دا خو یوازې زه درک کولی شم ولې باید دغسې وشي
سلیبی صاحب تاسو ته بېرته راګرځم شیرزاد صاحب که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ کله چې په اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي په ځانګړې توګه د ښځینه وي تاسو څه فکر کوئ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي څومره په دې خبر دي چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم چې افغانان ترسره کوي د دې مخه ونیول شي فکر کوي په ادغام کې ستونزه ده او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لا یې نشي هیرولی
یو ځینې خبره درته وکړم مخکې سلیمي صاحب هم وویل چې زمونږ ټولنه کې موږ ته افراطي فکر راکول شوی د ماشومتوب څخه د وړکوالي څخه موږ ته همدا فکرونه راکول کېږي یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي د جګړو سره د قتلونو سره مخامخ شوي یو نو هغو چې دلته راځي هم همغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم همغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده خو نه دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د نوي تر 0% پورې مختلفه ده نو کله چې یو مهاجر د هغسې ټولنې د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي د دې د قوانینو د دوی د ژبو د دې د ژبې سره ځان عیار کړي تر څو هغو د ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي او کوم مجرمین چې دي هغه که اخراج کړي دا ښه خبره ده خو ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دې دا تصمیم ونیسي خو هغه کوم مجرمین که هغه د افغانستان دي یا که د نورو ملکونه دي هغه که د اخراج کړي نو د نورو دپاره به یو سبق یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي هغه ته به مشکلات خو که څوک جرمونه ترسره نه کړي فکر نه کوم چې هغه د ادغام نه کړی شي دلته یا د هغه غیر د کمی موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کړي نه جرم متر سره کوا دي دو قانون سره لاړ شه دو کاریګرو ته ضرورت هم لري چې تا ادغام کې په صحیح شکل دی اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکا ولی هغه افراطی فکر دلته په جرمنی کې ته سره تر سره دلته قتلونه سره تر سره یا موټر په خلکو باندې ورولي
مننه شیرزاد صاحب کور ودان سلیمی صاحب که تاسو ته وایي دغه د افراطی فکر د تاسو دواړو هدف څه ده ځکه مخ په افغانستان کې نه دي کتل چې یو کس دی د مذهبي انګیزې له مخې سید چالت ټول مسلمانان دی او هغه ټول افغانی د نه هدیرش کسانو باندې په ولاریون د موټر برابر کړی او د مذهبي انګیزې له مخې دی کسان مخ ټول مسلمانان یو دا ټول متفاوته د مذهبي لحاظ باندې کسان دی وژني خو دغه افراطی فکر تاسو وایئ چې د ټولنې کې مثلا خزي سرلوڅه ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي یا د اسلام سربیره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکی دغه ډول کړنې وکړي یعنی مشخصا د سې څه دي چې دوی دومره ډیر مخالف دي چې د سې جرمونو ته لاس اچوي چې عام خلک په سړکونو باندې ور باندې موټر خېجوي
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې دغه ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغوړي هغه رقم وګرځي مو په افغانستان کې متاسفانه دغسې نه ده اما یعنی دا اساسی مسله د جرم نه ده که ته مثلا دغه جرم څېړې یعنی ته نشې ویلی چې دغه کس افراطي و وروستۍ پېښې چې موږ یې په ځواب کې ورک کړي یو جرمني مقامات هم همدغسې حکومت هم متاسفانه دې ته یې ځواب نه لري تاسو د وروستي مجرم هغه کتلي وي پاړی چې کوم معلومات خپره شوي دي هغه تا یو ډېر عادي جرم نه دی کړی حتی په یو سټور کې کوم غلا شوې ده د هغه مخنیوی کړی یعنی دا مسله ته نه شي جنرلایز کولی چې ټول دغسې دي یعنی ټول دغسې او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي یو دغسې افراطي پیخه تر سره کوي یا دغسې یو جرم کوي چې نه ته هېڅ یې توقع نه لرې یو دغسې نو دا مثلا نور هم مغلقه ده ممکن یو څوک اعصاب یې خراب وي لیونه وي یو داسې جرم وکړي ممکنه ده اما ته مثلا نام خلک باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه پکې چې ته تعریفوي دا ډېره سخته ده اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله او دینی تفکر یې درلودله او همدغسې افراطي و تر حاله کې ممکن نور دلایل یې هم درلودل دغه کس حساب یې نورمال و یا په څه وضعیت کې و هېڅ معلومات نشي کېدلی اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویلي چې دا یوه یعنی یو افراطی فکر چې مودر لود دغه په اساس باندې میکړای مو دا څه څه زم زه زه پیګم چې څه به
په ټوله کې تاسو خو د ټولنې لري افغانانو سره مناسته ولاړه ده افغان نارینه سره کې نه یې خزي سره کې نه یې ماشوم سره کې نه یې ټولنې کې یاستې دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي
ما تیر ورځم په غونډه کې امدا خبر وکړل چې هغه کسان چې ډیر زیات وطن دوست دي زما په شمول باندې کزه دا ادا کوم چې ډیر وطن دوست یم زه په دې باورې یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي تا دلته پناه راوړي د همدلته د ژوند دی همدلته د کور دی همدلته د کار دی هر څه دی همدلته دي باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه دوې ورځې دلته یم او سبا به ځم خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وایي که دغسې وایي دا ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي خو زه به ووینم که څوک ولاړ متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي یعنې دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د عقل ژوند کوم نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي زه ته ستونزه نه لرم اما که ته یو ځای کې ژوند کوي هلته د کور وي هلته د کار وي هلته ژوند کوي ولې باید په دې سترګه ورته وکتل شي چې زه دوې ورځې دلته پاتې کېږم او سبا به ځم متاسفانه هېڅوک دغسې نه کوي که دغه حس په افغانانو کې راژوندی شي دا چې د هر چا مسؤلیت دی د رسنیو مسؤلیت دی که زموږ مسؤلیت دی د دوام کشر په توګه باندې یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی دغه حس باید خلکو ته ورکړل شي دغه ځوانانو ته باید ورکړل
شي سلیمي صاحب په بخښنه سره دلته یو بله پوښتنه راپورته کې کېدای شي دغه د تېرې شپې فکر کوم هغه تلویزیوني بحث به تاسو کتلی وي چې یوه افغان نجلۍ د جرمني د اوسني صدراعظم نه پوښتنه کوي ورته وایي چې زه غواړم دلته ډاکټره شم خو زه نشم کېدلی ځکه چې د سیستم تاسې داسې جوړ کړی ده چې ماته اجازه نه راکوي چې زه ډاکټره شم ډېرې ښې جرمني خبرې هم کوي یعنې هغې ته ژبه هم زده ده که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده دوی واحد ادرس نه لري چې امغږی رامنځته کړي، د دوی خپل منځي اتحاد نشته. دا بیرته د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي. څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولی، یعنی ډېر داسې قضیې شته ده چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي. بالاخره افغان مجبوري دي ته چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول برید وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خستون زشته او په ټپ ټول سیستم کې دا کوم مثلا زه دا کوم چې د افغان په توګه باندې یو از زور سره مخ نه دا سینه د نور کډوال مم دا سره مخ او مثلا کڅو کې یو پانځي ولولي هیڅ چای مخ نه د نیولې خلک ویلي دی افغانانو تب ویلای دی نور کډوال ویلي دی تاسو په معلومات لري چې دلته تر اویا شپته فیصد پورې ټول ډاکټران بهرنیان دي، جرمنان ډاکټران نشته دي. اما سرویس پبلک دی، هر څوک کولای شي طب ووایي، یعنی په چا یعنی دغه څه مشخص هغه نشته دي چې افغان کولای شي، سوریایي نشي کولای. اما ممکن دغه لاره سخته وي، دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بل هیواد څخه هم راځي. اما دا هم باید هیڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغه څه چې له بهر څخه کاري هومره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی، داس چا په توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم دیو افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نوی داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنې هېڅ په هېڅ حساب دی هغه زموږ امکانات، یعنی په ادغام کې هم ستونزې شته، یعنی نشي کېده مثلا یو وړک ملامت کې. اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مساعده ده، د اقل له دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوی چې هغه ګټه خو باید د اقل له دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ساز په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو ترلاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب که تاسو راته وایست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولای شي دغه فرصتونه ترلاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي، هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځان ته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه د درس یا مطلب د په هانتون د ویلې د زبای د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناک لارو هغه باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغه کورنۍ ته دا تم او توقع کوي چې ته باید سند سي مونږ ته باید د پیسې څه چې پتا باندې مصرف شوي هغه باید مونږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي. نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلویښت فیصده چې دی یا دېرش نه تر څلویښت فیصده فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډېر وخته فور استفاده نشي کولی. نو هغه اول د کار په لټه کې چې مونږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول ام ستاسو په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کې سیستم ته داخل نشي، دا اوند ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نشي کولای په ټولنه کې ادغام شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لاندو وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولري، بی آین سی آر سی آین سرټیفیکیټ باید ولري چې ته غواړي خپل ریزیډنٹ پرمیټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. آن ځینې داسې افغانان شته دی چې هغو په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي، هغو بیا په تور کار کې ګیر شوي دي، نیولي دي، دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغو بیا تر ډېر وخته پورې هغو ته انټرویو هم نه راځي، هغو په میاشتو میاشتو په کالونو کالونو پورې آن په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلي ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي، هېڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي، هماغه څه د پیسې چې سوسیال ورکې ماغي باندې گزاره کوي، خو بیا هم ځینې داسې کسان چې سوسیال هم خوري دې ترڅنګ بیا تور کار کوي، نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي، چې زیاتره یې نیول شوي هم دي او د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي.
مننه کور ودان. سلیبي صاحب، که اوس تاسو راته وایي د خپرونې وروستیو شیبو ته رارسېدلې یو، په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کېدای شي انتخابات نه وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته، خو ستاسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي، کوم یو چې لا کیسونه په پروسس کې دي، قبول شوي نه دي، په تمه دي، او هغه کسان چې یو څه قبولي شوي دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي، دوی جرمني ته انتقال شي، دا پیښې په دوی اغیز کولای شي په ځانګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې؟
بله، متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به په راس کې وي او کوم به په واک کې وي، یعنی په حکومت کې. اما دغې مسائل مستقیم ډېر اغېز کړی دی. تاسو وګورئ، د تېره ورځ هم د تېره اونۍ کې هم ما دوه ایمیلونه ترلاسه کړي وو چې یو څوک په ایران کې ژوند کوو او غوښتل یې خپله مېرمن جرمنی ته راولي، متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي، چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي، یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د دوی او چا ویزا رد کړي وي، او همدغسې نور کیسونه هم دي چې ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لول، او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول، مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام و، د بوندساوفنامه پروګرام په نامه باندې، متاسفانه 2024 په آخر کې بند شو، نور فنډ نه ورکول کېږي، او درحاله کې چې سوریایانو او عراقیانو ته له 2013 راهیسې دغه پروګرام روان و. همدغسې نور، مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې، هغوی به لا هم په تمه وي په یوه انول ډالات کې به وي چې نه به بېرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدلته راګرځېدلی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي، او دا چې وروسته له انتخاباتو به څه کېږي دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به قدرت ته رسېږي او څوک به واک ته راځي. نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي، په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي؟
فعلا خو یو سی ډی او په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده، او دویم همدغه ښي اړخ افراطي ګوند دی چې دویم دی، او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په د دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي. چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي، لکه کوغونی او اس پی ډی، نو ممکن له همدغې درېو ګوندونو څخه یو واک ته ورسېږي، ځکه له هغه افراطي ښي اړخو ګوندونو سره هېڅوک هم نه غواړي راتلونکی حکومت، هېڅ له دغو ګوندونو له ډلې څخه یو هم نه غواړي چې هغه ښي اړخ افراطي ګوند سره د راتلونکي حکومت جوړ کړي او یا هم یو توافق ته ورسره ورسېږي.
مننه کور ودان. شرزاد صاحب، فقط تاسو ته لنډ رازم که تاسو راته وایست، سربېره پر دې چې دغه ډول کړنې به هغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته د راتګ په تمه دي اغېزمن کړي، هغوی چې په جرمني کې میشتې قبولیانې شوي دي، په ټوله کې مخکې شي بر سلیمي صاحب یاده کړه چې د افغانانو هویت ته یو څه زیان رسولی دي، څومره به دا مو خلکو په راویه کې له افغانانو سره تغییر راځي؟ شیرزاد صاحب، زما غږ لرې؟
کومه چې داسې کړنې داسې جرمونو ترسره کول په عامو خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکوي چې دا ټول افغانان دغسې افراطي خلک دي او داسې جرمونه ترسره کوي. د مثال په ډول که زه درته ووایم، زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به ومنو، هغه د یو پروفیسر دی، هغه به خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې، خو کله چې هغه د منهایم پیښه ترسره شوه نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتله، مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شوی و چې دا افغان دی. نو عموما د عوامو خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر بد تاثیر کوي، او دغه جرمونه چې دا به زه چې څومره فکر کوم دا به خي اړخي ګوند ته زمينه برابرای چې راشي او دغه جرم دوه همدغه کوشش کوي چې دغه جرمونه څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه کورودان لتاسو دواړو قدرمنو په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد نه چرغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. ازینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصری پریخی دی وخ ډیر کم د زی لند لند وای مچ د رازق زلان پونم باندې د فیسبوک یو کارون کلی کلی دی چې د جرمني له خوا د افغان کډوالو د استول غیزه بداوی چې ویره په جرمني کې افغان کډوالو خبره شي افغان کډوال به له د هیواد وشړل شي. همدارنګه د لیکلي چې سیاسي فشار بور باندې راوړل شي او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په د هیواد کې میشتي یا د هیواد ته د تګ په تمه دي هغه به هم له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. قدر من اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې تر دا شی به مو زما ملتیا وکړه. تر بل پروګرام خیچاري ښه وخت.